تخنیکی برخه کې را سره حمید رکین همکاري لري. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار د سفر موضوع چېړو. دغه راز په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو د دوو لواو د ځای پر ځای کېدو مسئلې باندې هم رپورټ اورئ. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې په مصر کې د حقوقي او د اساسي قانون د ماهرانو یو لس کسیزه کمیټه نن غونډه کوي چې د اساسي قانون پر اصلاحاتو کار پیل کړي. په ټول امریکا کې په زرګونو کسانو یو ځوان ته د برائت ورکولو د حکم په مخالفت مظاهره وکړه. خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د پاکستان د صدر اعظم سلاکار په کابل کې وویل چې هېواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د وسلولو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې لس تنه وسلول وژل شوي او په لوګر کې سلګونو کسانو نن مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په کابل کې وویل چې هېواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. سرتاج عزیز نن د غرمې وروسته کابل ته ورسېده او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر ډاکټر زلمی رسول سره یې وکتل. تر دې لدنې وروسته نوموړي له ښاغلي رسول سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل
At the same time we also want to
پاینی حال کې مونږ غواړو چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پراخ شي، ځکه چې د سولې، ثبات او ټیکاو په برخه کې زمونږ هدف یوازې په یو حال پرمختللې شي چې مونږ نږدې سوداګریزي اړیکې ولرو.
ټاکل شوی چې د نن ورځې په اوږدو کې سرتاج عزیز له ولسمشر حمید کرزي او نورو چارواکو سره هم پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. دا د مې په میاشت کې د پاکستان له پارلمان انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند واک ته ورسید، افغانستان ته د پاکستان د نوي حکومت د جګپوړي چارواکي لومړی سفر دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټیکوټ او د شینوارو کلا په سیمه کې تیره ورځ د وسلولو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې لس تنه وسلول وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د 201 سیلاب قول اردو ویان ډګروال نومان حاتفي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې د ملي اردو دوه سرتیري هم وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او په لوګر کې سلګونو کسانو نن مظاهره وکړه او له چارواکو یې د هغو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په دې ولایت کې 8 تنه کارګران ووژل. مظاهره کوونکي د کلنګار په بازار کې سره راټول شوي وو او وویل چې د بې ګناه کسانو ووژل ورته د منلو نه دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس او امنیتي چارواکو مظاهره کوونکو ته ډاډ ورکړ چې د دې پیښې عاملین بنیول کیږي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. وسلوالو کسانو د لوګر کاس پول عالم پورې اړوند د یوې سیمې کې د تیرې پنځشنبې په ورځ اته تنه چې د بهرنیو ځواکونو په یوې پوځي اډې کې کار کوي ووژل. دا و د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی نوري.
تاکل سوی په مصر کې د حقوقي او د اساسي قانون د ماهرانو یو لس کسیزه کمیټه نن غونډه وکړه چې د اساسي قانون پر اصلاحاتو کار پیل کړي. د جولای پر دریمه د پوز لخوا د ولسمشر محمد مرسي تر پرځول وروسته د مصر اساسي قانون وزندول سو. دغه کمیټه د موقت ولسمشر عدلي منصور لخوا وګمرل سو چې په تشکیل کې د پوهنتون څلور استادان او شپږ قاضیان شامل دي. مخکنی لنجمن اساسي قانون د تیر میلادي کال په دسمبر کې د ټول پښتنې په نتیجه کې په 40% مثبت رایو سره تصویب سو. په دې ټول پښتونه کې د خلکو ګډون 30% وو. وروسته پر دې قانون انتخابونه وسول او ادعا وسوه چې مشروعیت نه لري. د مصر موقت صدر اعظم حازم البابلاوي پرون په مصر کې د خلخل تاوتریخوالي ډکو اختلافاتو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې امن باید تامین شي.
احنا فی ما یشبه الحرب
دا یو موږ جنگ ته ورته وضعیت کیو. په داسې جګړه کې نه چې یو څوک برازي او پر ما ببرید کوي، بیا به زه خپل دفاع کوم. نه، په داسې مبارزه بوخت یو چې په هیواد کې دروانی ونی تویدنه مخه ونیسو، اقتصادي فعالیت بیرته یاده او په کوڅو کې امن تامین کړو. البابلاوی ویل چې په کار د اقتصادي ودې لپاره هم امن تامین سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وی له فلسطینیانو سره د خبرو اترو بیا پیلول د اسرائیل لپاره حیاتی او ستراتیژیک اهمیت لري. نتنیاهو په یو لیکلي بیان کې ویلي د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ د پای ته رسولو هڅه په خپل ذات کې یو ګټور اقدام دی. د ویلي له فلسطینیانو سره د یو پریکړه لیک رامنځته کول به له اسرائیل سره د هغو ګواښونو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې له ایران او سوریې ورته متوجه دي. نتنیاهو نن په بیت المقدس کې بیا د کابینې غونډې ته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د ممکن خبرو په اړه څرګندونې وکړي.
זה לא יהיה משא ומתן קל, אבל אנחנו נכנסים אליו
دوی وی دغه خبرې اترې به اسانه نه وي. موږ دوی په دې هیله په عزت ته وضاحت سره دې پروسې ته داخله وو چې دغه پروسه به لږ تر لږه په لومړیو پړاوونو کې په مسؤلیت او جدیت ترسره سي. دا به یوې نتیجې ته لاره ورکړي. په ټوله پروسه کې به د پخوا په څیر د اسرائیل پر امنیتي اړتیاوو او نورو مهمو ګټو ټینګار وکړم. لکه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې اسرائیلي او فلسطینی مراکچیانو موافقه کړې چې د سولې د خبرو د بیا پیل په هدف به په خپلو کې جرګه کیږي، دا د نتنیاهو لومړی عکس العمل دی. دغه خبرې اترې له 2000 میلادي کال راهیسې وروسته له هغه وځنډېدې چې اسرائیل په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د کورونو جوړول پیل کړل. په نیوزیلند کې د ریاشتر په کچه 6.9 درجې زلزله وسوه. د امریکا د مځکپوهنې د سروې ادارې نن وویل چې دغه زلزله مرکز ویلینګټن ته نږدې سوې ده. تر اوسه د کومې ویلوی ویجاړي یا هم مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل سوی. د ویلینګټن د پولیسو مشر مارتي پارکر وویل چې ودانیو ته لږ زیان رسېدلی دی. په همدې حال کې د نیوزیلند د ملکي دفاعي چارو ویان بروس پیپرل نن یوه ټلویزیون ته وویل د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورسېدلي.
There are some reasonably significant damage
the way zalzale tariwa hada da pamward zyanuna arawuldi zumuj dali rubandi kar kawi ziyat kasan pa liftun ki band patadi pa de waziyat ki da talafato paada malumat na laram د نن ورځې زلزله د هغو ټکانونو د سلسلې تر ټولو زوروره هغه و چې په تیرو ورځو کې دغه سیمه ځپلې ده. په ټول امریکا کې په زرګونو کسانو د یو ځوان ته د برات ورکولو د حکم په مخالفت مظاهره وکړه. دغه ځوان د یو تورپوستي زلمی په وژنې تورن دی. دغه لاریونونه پرون د نیویارک، اتلانتا، میامی، شیکاګو او لاس انجلس په ګډون په څو نورو شهرونو کې وسول. د نیویارک په اعتراض کې د امریکا جوړه سندرغاړو جی زی او بیانسی هم برخه اخیستې وه. دغه مظاهره یوه اونۍ وروسته تر هغې کېږي چې په فلوریدا ایالت کې قضایي هیئت جورج زیمرمن د یو 19 کلن زلمی ترایو مارتین د وژنې په قضیه کې بیګناه اعلان کړ. انتقاد کوونکي وایي د مارتین له کورنۍ سره ځکه عدالت نه دی سوی چې زوی تورپوستی و. زیمرمن وایي د ځان د دفاع په خاطر یې پر مارتین ډزې کړې دي. د پیښې په امریکا کې د توکم پالنې او د وسلو د ګرځولو د قانون په اړه پوښتنې ولاړې کړې دي.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار نن په کابل کې ویل اسلام آباد غواړي له کابل سره د اړیکو نوې صفحه پرانیزي او پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي. د افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار د سفر په اړه د چارو له کارپوهانو سره هم خبرې کوو.
تر اوسه پورې پاکستانیانو ډېرې هڅې کړي دي چې طالبان دې ته وهڅوي چې بېلې هغه نه راشي او امریکایانو سره خبرې وکړي، خو طالبان دا خبره نه دي منلې.
د هلمند په امنه ولسوالۍ سنگین کې به د ملي د امنیتي ځواکونو دوه لواوې ځای پر ځای شي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کندوز ولایت سلګونو تن اوسیدونکو د ټولګټ وزارت په وړاندې چې لومړی ویل شي د ریل خط به د شیرخان بندر له لارې وغځول شي، او په روسیه کې به ویل کېږي چې دا خط به مزار شریف له لارې غځول کېږي مظاهره وکړله. د استرالیا حکومت د هیواد د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ورتلو مخنیوي لپاره اقدامات شدید کړي دي. نور ریپورټونه هم لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته راغی او په کابل کې له افغان مقامات سره خبرې اترې پیل کړې. نوموړي د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې ویلي چې پاکستان غواړي له افغانستان سره د اړیکو نوې صفحه یا پاڼه پرانیزي او هیواد یې نه غواړي چې په افغانستان کې مداخله یا لاسوهنه وکړي. دا چې نوموړي له چا سره تر اوسه کتلي دي او څرګندونې تفصیل څه دی، دې خبري غونډې ته زموږ همکار معصوم میوند هم تللی و. معصوم میوند همدا شیبه له کابل سټوډیو څخه را سره د ټلیفون په اړیکه کې دی. معصوم میوند، لومړی کدا وایي چې سرتاج عزیز تر اوسه چا سره کتلي دي د افغان دولت مقاماتو کې؟
تر دغه مهاله چې زه استاد سره خبرې کوم، د سرتاج عزیز تر دې مهاله پورې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول سره وکتل او تمه کیږي چې دوی به د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او نن ماښام روژه مات به هم د افغان ولسمشر کرزی سره وکړي. در دې ته ملاقات هغه محلوي شو چې د بهرنیو چارو وزیر اعلان کوي. خو څنګه چې تاسو ویل، د سرتاج عزیز په خبرو کې دا و چې دوی به بیا هم په افغانستان د سفر هدف اعلان کړي، چې مدرسه نواز شریف یا د پاکستان د لمړي وزیر پیغام راوړي چې موږ په افغانستان کې لاسوهنې نه کوو او د همکاري یو نوی پړاو به پرانیزو. د هغه څه چې د په خبرو کې خو به هم ویل شي، د سولیز افغانستان او د امنیت افغانستان د پاکستان په ګټه باندې دی. موږ به هم کوشش وکړو چې د افغانستان سره خپل همکاري ته دوام ورکړو، د سولې په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د سیاسي انتقال په برخه کې. د هغه څه چې د یاد کړل ورسته بیا هم د خبريالانو د پښتنو چې وخت خبر اعلان ته ورکې پدې کې پښتنې دا وی چې ګواکې تاسو په پاکستان کې طالبان کنټرولوي، په افغانستان کې د افغان حکومت سره جنگيږي. د دې خبره دا و چې موږ طالبان نه کنټرولو او دا وځ په موږ نه لرو. بل پښتنه د ازادي رادیو داسې و چې دا خبرې په خوا زمانو کې هم پاکستانی چارواکي له افغان حکومت سره کړې دي چې موږ به هم همکاري کوو، موږ به هم د افغانستان د سولې لپاره کار کوو، د امنیت لپاره څه ضمانت موجود دي چې د افغانستان د سول سره به تاسو همکاري وکړي او د طالبانو مشران به هم د افغان حکومت په غوښتنه باندې له زندانونو آزاد کړي، د سول سره همکاري وکړي. د په جواب کې ویل د ازادي رادیو چې موږ د ضمانت نه سور کول چې د افغانستان د سولې بهیر کامیاب شي او کنه چې د افغانانو پر تر ډیره پر اړه لري. او بل پښتنه بیا هم دا و چې د قطر طالبان آیا په پاکستاني پاسپورتونه نه لیدلي؟ د ول چې طالبان سره موږ کنټرول لرو او دا کار موږ د افغانستان د سولې علي شورا په همکاري باندې کړی دي، په غوښتنه باندې کړی دي. د سرتاج عزیز دی خبر ته بدلته غوښتم.
We are, as I said earlier, have some contacts with the Taliban because
شغلی عزیز وای څنګه چې ما مخ کې ویل، طالبانو سره موږ یو څه اړیکې لرو خو هغوی نه کنټرول وو. د سولې علي شورا موږ څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو سره د خبرو خوندي اسانتیا برابر کړو، نو پر همدې اساس موږ دغه کار وکړ. همدارنګه د سولې علي شورا موږ څخه غوښتنه وکړه او موږ پر بشتنه باندې طالبان آزاد کړه، او که پر راتلونکي کې وخت کې بیا هم دغه ډول غوښتنه ولري، موږ به د رول ته بیا دوام ورکوم. بله مراد صاحب،
د افغانستان د حکومت سربیره آیا سرتاج عزیز ټاکل شوی دی چې یا پلان لري چې د افغانستان د حکومت له سیاسي اپوزیشن او د هغې له مشرانو سره هم کتنه ولري؟
تر اوسه پرې چې دې خبرې وکړلې، د خبري اعلان ته د معلومات ورنکړل چې آیا دې به د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن سره وګوري. تر دې مخکې ازادي رادیو رپورټونه درلودل چې د حکومت سیاسي اپوزیشن تیاری شولې او چې د دې سره که غوښتنه وسیا د دې سره کوم ملاقات زمينه برابر شي سره وګوري. خو خپل د پاکستان چارواکو تر اوسه پرې دانه ویلي، یوازې سهار کې چې موږ د پاکستان سفارت سره په کابل کې کړیبه، هغه هم همدغه محلويش ټاکلی و چې دی به د بهرنی چارو وزیر سره، د سوداګری وزیر سره او خپل د افغان ولسمشر سره وګوري. تر اوسه پورې دغه معلومات لا خبر رسنۍ ته نه راوتلې چې آیا دی به د حکومت سیاسي اپوزیشن سره وګوري او کڅنګ خو تر دې مخکې چې ځینی پاکستانی چارواکو کابل ته سفر نه کړي، هغه د افغان حکومت د سیاسي اپوزیشن سره لیدلی او کتلی دي. یو یادونه بل کوم، مراد عبدالته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ول چې موږ د پاکستان د نوې حکومت څخه غواړو چې په جدي ډول باندې د افغانستان سره همکاري وکړي، د سولې په برخه کې، د انتقال په برخه کې، یعنی په ټولو برخه کې یو باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه باندې هم دی. دوی ول چې په خاموش کوششونه کړي، خو زموږ کوششونه هغه نتیجه مشته پلاس نه درکړي چې موږ تمه درلودل. بله
ډیره زیاته مننه دوستانو معصوم میوندو چې کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او د پاکستان د صدر اعظم د لوړ رتبه سلاکار سرتاج عزیز د خبري غونډې جزئیات در سره شریکول. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کتونکو کې کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو ښه ګام بولي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي چې سرتاج عزیز خای اسلام آباد ته د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر ته لاره هواره کړي. همکار احمد صبر شمن له خاغلی مجده سره خبري کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د سرتاج عزیز سفر د افغانستان د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولای شي. نو موري ویل
لا هغه وخت چې نوې حکومت په پاکستان کې راغلی دا اول وار دی چې د پاکستان یو چارواکی یو لوړ چارواکی افغانستان ته سفر کوي. یعنی دا راځي یو سفر مخ او هدف البته په اول کې سولې په پروسه کې خبرې کول هم نه دي خوده شوی، یوازې د راغلي غواړي چې دلته د افغان حکومت سره خبرې وکړي او حامد کرزي ته د سفر یو بلندلیک ورکړي. نو زه فکر کوم چې دومره یو کار چې اوس کېږي دا ښه زمینه ده لپاره چې حامد کرزي پاکستان ته لاړ شي او د نوي حکومت په چارواکو سره کښېني او سره خبرې وکړي.
مجدا صاحب، سرتاج عزیز لدې مخکې چې کابل ته راشي تمه یې خودلې و چې په قطر کې طالبان دفتر بیرته پرانیزي، څه فکر کوي پاکستان کولای شي چې په دې کار کې مرسته وکړي ترڅو دغه دفتر پرانستل شي او د امریکا او طالبان ترمنځ او بل اخره د افغانستان له دولت سره خبرې پیل شي؟
تر اوسه پورې پاکستانیان ډېر هڅه کړې دي چې طالبان دې ته وهڅوي چې هغه بیرغ او عنوان لري او بل هغه راشي او امریکایان سره خبرې وکړي. طالبان دا خبره نه دی منلي او راتلې دي دا خبره ویلې چې امریکا ته موږ سره خبرې کوي دا هغه بیرغ او د عنوان باندې خبرې کوي چې راغلي او بل هغه نه امریکا سره خبرې نه کوي. پر اوسه پورې خو پاکستانیان په دې کار پاتې راغلي دي نو له دې نه وروسته وګورو چې څه کوي.
سرتاج عزیز دا هم ویلي چې طالبان زمونږ خبره اوري خو زمونږ په کنټرول کې نه دي. ستاسو له نظره د پاکستان اثر رسوخ په څومره ده؟ یعنی نشي کولای چې پراتلونکي کې به مذاکرات ته آماده کی؟
زه فکر نه کوم. ګوري د پاکستان د نفس په اړه کې ډیر مبالغه شوې دي. دا څه ویل شي چې پاکستان کولای شي طالبان هر کار ته راضي کی؟ دا داسې یو تصور د زیل عمل ګرځېدلی ده چې افغان حکومت هم د پاکستان څخه ډېر لوی توقعات ولري. مثلا د پاکستان څخه دا توقع ولري چې باید طالبان لاسته راوړلی د مذاکراتو مېز ته حاضر کړي چې تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. البته په دې کې پاکستانیان هم مقصر دي ځکه چې هغوی ډېر په دې کار کې مبالغه کړې ده او اوس چې افغان حکومت له دې نه غواړي چې باید په دې کار کې لاس وکړي دوی نشي کولای چې طالبان دې ته حاضر کړي او په نتیجه کې افغان حکومت وایي چې پاکستان په دې کار کې صداقت لري. نو بهتره خبره دا ده چې دا خبرې شفاف دي. پاکستانیان افغانان سره چې کینې خبرې کوي باید اصلي خبرې وشي او دا خبره جواته چې دوی په طالبان باندې یو ډېر محدود نفوذ لري. هغه ګروپونه چې دوی ورسره مرسته کوي کېدای شي چې په جګړه کې پاکستان وکولی شي نقش ولري، خو چې کله د سولې خبره کېږي بیا هغه کسان چې جنګېږي بیا د هغه کسانو خبره نه مني چې هغوی ته مثلا وسلې ورکوي.
د چارو کارپو وحید مجده چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د لوړ رتبه سلاکار د سفر او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول د اهمیت په اړه څرګندونه کولې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند په نامه ولسوالۍ سنگین کې به د امنیتي ځواکونو دوه لواوې ځای پر ځای شي. مسؤلان وایي دا به په سنگین کې د امنیت لپاره خوالي سره مرسته وکړي. سنگین د هلمند په شمال کې یو له سختو ناامنو ولسوالیو څخه ده. د دې ولسوالۍ امنیت ځکه مهم ده چې د هیواد د نورو شمالي ولایتونو سره د هلمند دروازه بلل کیږي. په دې اړه لسمی زموږ همکار رپورټ لري.
ورسته له ډیرو اوږدو ناامنیو په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دوه لواګانو د ځای په ځای کېدو پریکړه شوې ده. د هلمند والی حاجی محمد نعیم رسنی ته ومنل چې د سنگین ډیر مهم سیمې جوشالی، میانروده، نیازه او ځینې نورې د طالبانو په ولکه کې دي او د هغو د نیولو تر څنګ به په نورو سیمو کې هم د امنیت ټینګښت په موخه دغه سرتیری ځای په ځای کوي. ولی اول د دغه سرتیرو له ورتلو سره به سنګین ته د غځېدلې لارې امنیت هم ټینګ سي.
و ساحې وضعیت تقسیم سو چې یو ساحې دغه پولیسي ملي تصفیه وکړي، پولیسي محلي سره، او یو ساحه اردو همچنان د پیچ پتې محمد په حکام خبره وسو چې هلته نظمیامه وظیفه واخیستل کې هغه ساحه کې نظمیامه ولاړ سي، او هغه پولیسي محلي چې کوم بود په هغه ساحه کې سه په دغه ساحه کې هم تصمیم نیول سه چې پولیسي محلي تکمیل سي.
په سنګین کې د امنیتي ځواکونو د ګڼو سرتیرو د ځای په ځای کېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې څومره د وړاندې سلګونو طالبانو په دې ولسوالۍ کې پر مهمو سیمو بریدونه وکړل او ځینې یې تر ولکې هم لاندې کړې، چې تېره ورځ د دولتي مسؤلینو له لورې د بیرته نیول کېدو خبر ورکول شو. په عین وخت کې د سنګین سرپرست ولسوال حبیب الله شملاني رسنیو ته وویل محلي پولیس باید تجهیز سي او په سنګین کې دغه سیمو د بیرته نیولو په موخه عملیات وسي چې لا هم د طالبانو تر نفوذ لاندې دي.
شمال خوا ده سنگین باغزه کې لږ ګډوډي ده، نو څه پوسټي فکر کوم چې د دښمن د خپل څخه نیول سوی وي چې هغه پوسټا لیل الحمد موږ قوتونه راغله هغه پوسټي برته ونیولې، نو داغه د پاره مو چې مخکې اته پوسټي وي اوس مو شپارس پوسټي نورې ځای پر ځای کړلې.
د سنگین ولسوالۍ ناامني په ګجکی کې د برېښنا د فابریکې درغولو په چارو کې دی وي ستونزې په توګه یادېږي. کچیر سنگین ته د امنیتي ځواکونو دغه دوه لواګانې ورسیږي داسې اټکل کیږي چې په دواړو ولسوالۍ کې به امنیت ټینګ سي، ځکه ویل کېده په سنگین کې د اوږدې مودې ناامني په هغه ولسوالۍ کې د کافي سرتیرو د نه موجودیت له امله وه. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
تیر ماښام په کندهار کې په دو جلا جلا چاودنو کې 15 کسان وشل شول او درې نور ټپیان شول. چارواکي وی وشل شوي او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. محمد صادق رښتینی په لکندهار رپورت لري.
لومړی پېښه د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په دلاهور سیمه کې رامنځته شوې. د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق په وینا د ملکی خلکو پر یو کورلا موټر د روژمات پر مهال د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې چې لا عمله دو کسان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د کمانډان په وینا ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سوي چې د دوه تنو حالت نازک شول سوي. دغه راست تر یو ساعت وروسته په پنجوایي ولسوالۍ کې هم د ملکی خلکو پر یو موټر سایکل د سړک د غاړې ماین چاودنه شوي. د پنجوایي ولسوال فضل محمد ساقزی ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې درې کسان وژل سوي چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي.
د بنګالات په ګرینډي د ساحه ده مدرسیک د کورنۍ غړي وو چې مخکې یو مین پراغوند د سرګان باندې لسته د غاټ چاودنې وو. دا روان د اکثر د مناسبت یو کلیو شمی او سره یو څو نومینان په مستقل سره سره ولا رضا په هغه باندې په دغه باندې مستقل څنګه نور برابر ته وو درې سره د سرګان کو دوی درې سره شي د دې
تر اوسه د دې حملو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دولتي چارواکي وسلوال طالبان تورنوي چې پر لوی لارو د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره ماینونه ایږدي چې ډېر وخت یې ملکیان قرباني کیږي. درې اونۍ مخکې د خاکریز په ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ یوولس غړي په یوه ورته پیښه کې وژل سوي وه.
و امریدل چې په کندهار کې پرون په دوه جلا چاودنو کې ګڼ شمېر ملکی وګړي مړه او ژوبل شوي دي. د کندوز ولایت سلګونو تنو سیدونکو د ټول ګټو وزارت په وړاندې چې لومړی ویل شو چې د ریل خط به د شیرخان بندر له لارې څخه وغځول شي، خو په دې وروستیو کې ویل کېږي چې د اورګاډي دغه پټلۍ به د مزار شریف کلدار ولسوالۍ لارې وغځول شي اعتراضي غونډه وکړه. په دې اړه زموږ خبریال اجمل آرین رپورټ لري.
سلګونو تنو کندوز اوسیدونکو د ټولګټو وزارت د ورستۍ پریکړې پر وړاندې چې ویل کېږي د ریل پټلۍ به د بلخ ولایت له لارې وغځول شي اعتراض وکړ، چې پکې د دې ولایت سلګونو مخورو قومي مشرانو پانګوالو د مدني ټولنو استازو پکې ګډون درلود. ویناوالو د ټولګټو وزارت د ورستۍ پریکړې چې د ریل لیکه لومړی د شیرخان بندر له لارې غځول او وروسته د یو لړ عواملو له امله یې پریکړه کړې چې دغه ستره پروژه د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ څخه پیل کړي. په کلکه وغندله او دغه ګامې د شیرخان بندر د ارزښت په کموالي کې یو پلان وباله. په کندز کې د بدني ټولنو مرستیال ډګروال ظاهر نیازی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې هم دوی په دې حق له لارین ترسره کړی وو او بیا به هم دوی سولهییز لارین په لاره واچوي، خو که غوښتنې یې په دې اړه ونه منل شي نو د دې زیات احتمال شته چې کندوز اوسیدونکي په ټاکنو کې برخه وانخلي.
مونږ پرون والی صاحب ته ویلي که مونږ پیشنهاد ونه منل شي مونږ به ډېره لویه مظاهره شیرخان بندر به قطع کړو، تاجکستان سره تجارت به هلته قطع وي، تر هغو پورې چې مونږ خواستې دا لارې به قاعده وو. او دا هم درته اخره کې مونږ فیصله لرو دا سره چې مونږ به دغه دلته انتخابات تحریمو، نه به کوو انتخابات. زاون جهان ته بخیر چې ورور دا ظلم ته وګوره، مونږ سره ډېر سخت ظلم ده. دا کثافت دانی دی افغانستان جوړ شي، هر څوک چې له هر ځای نه کیږي راوړل کیږي په دې کثافت دانی کې اچول کیږي.
همدارنګه بلتن ملي سوداګر حاجی خان هم په دې غونډه کې وویل چې د ریل پټلۍ د مسیر ګرځېدل به په شیرخان بندر چې میلیونونه ډالرې په تاسیساتو لګېدلې خورا ناوړه اغېزه پر ځای پرېږدي. ده هم خبرداری ورکړ چې که مرکزي دولت دې ټکي ته پاملرنه ونه کړي نو بدې پایله به ولري.
مردم ولایت قندوز زن و مرد همه به خاطر گرد همایی از اینا در اینجا نمایندگی خود را کردن و ممکن اگر به سوال از اینا پاسخ مثبت نده شخص رئیس دولت وزیر صاحب
نننې غونډه کې د کندوز نارینه او خزو خپل استازي رالیګلی او ممکن ده کا چیرته د دوی پښتنو ته ځواب ونه ویل شي. جمهور رئیس او هم او خپل د فواید عامي وزیر به د هیواد په کچه د یو شمیر سترو جنجالونو د پیدا کېدو سبب شي.
هڅه مو وکړه چې د ټولګټو وزارت نظر هم په دې برخه کې ولرو خو ونه توانېدو. له بل پلوه د کندوز ولې هم د دې ولایت استازو سره په لیدنه کې هغوی ته وویل چې د شاوخوا ګاونډیو ولایتونو د استازو یو ګډ پلاوی به مرکز کابل ته د دې خبرې د سپینوي لپاره ولیږل شي. ډېر کارپوهان هم په دې اند دي چې که چیرته له شیرخان بندر څخه دغه پروژه تغییر ومومي نو دغه تاریخي بندر اهمیت ته چې په دې وروستیو کلونو کې ډېر کار پکې شوی بد زیری به وي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندوز.
تاسو زمون غږله آزادي راډیو او د کندهار د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په باغونو کې د ښخ شوو ماینونو په وجه د انګورو حاصلات نشي ټولولی. ځایي اوسیدونکو آزادي راډیو ته هغه اختار لیکونه هم ورکړي چې طالبانو پکې خلکو ته ویلي دوی د شپې لخوا ماینونه فعالوي او خلک د له کورونو نه اوزي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
د پنجوایی ولسوالۍ د درو کلو مشان تلوکان او زنګاوات اوسیدونکو شکایت کوي چې د انګورو په باغونو کې په سلګونه ماینونه شخصي. د خلکو په وینا د دغه شخصو ماینونو په وجه د انګورو حاصلات نسی راټولولی. دوی وایي وسلوالو طالبانو په هغه خطونو کې چې پر خلکو ویشل سوي لیکلي چې خلک دي د مازیګر تر لمرلوېدو وروسته بیا تر سهار و نیمو بجو پورې د خپلو کورونو بهر نه راوځي، ځکه چې دوی په کوڅو او باغونو کې د بهرنیو او افغان ځواکونو لپاره ماینونه شخ کړي.
مینونه ډېر زیات دي، په ډېر زیاته پیمانه شخصوي دي. دلته اوس د سپیرمان ساحې ته نیمې ساحې ته هلته د درې سوه مینه ډېر شخصوي دي. دغه مینونه یې د بله ځای راوړي دي. یو مین یوې پوستې یا یو ارګان پر لارې ټینګ کړي چې سپیران چې انتقال دی جشکاره کړي دا مین د پلانکې راخستي ما په لارې کې جین ټینګ کړي. درې سوه پنځه سوه مینه راغله شخص ولې هېچا هغه څوک چې مینونه را انتقالولي چا څوک نه کوي ټینګ. دا څنګه راغلي؟ او هلته کمربان پروت دی.
ټیه به دغه پنیات باندې چې امریکایان پر سمه لار باندې نه ځي باغو کې ځي که اوس دوی پر سمه لار باندې ځي په هغه ځای کې دغونه پټولی هم نشي. ولې پوخ ډمبر چې یو سړی ماتې مین پکښې ږدي دا به زور غواړي کې یو سړی په خاورو کې ږدي.
موږ وینو امریکایان د پوستې څخه به تاسې ځي دغه زموږ په باغو پنځوکو ګډېږي او دالته بیا طالبان چې بیا کله وویني راځي د لیا مینونو تیږدي.
بلخوا د کندهار د ولایتي شورا غړي او د پنجوایي ولسوالۍ قومي مشر اجیا غلالی دستگیری وای وسلوات طالبان په دې کار سره غواړي چې د خلکو د حلال روزي مخه ونیسي. بیکاری را منځته او بیا د بیروزګار کسانو په مرسته خپل لیکي پیاوړي کړي. د اجیا غلالی په وینا د طالبانو د دغه عمل زیان دولت نه بلکې عام ولس ته رسیږي.
د دې چې نشه طالبانو کوشش کړی دی چې په وګړو کار وکړيان چې خلک د دولت څخه لیرې وساتي، کومه مشران دي، کومه علمان دي، کومه استادان دي او هغه چې د خپل تاثیر لاندې راوځي. په دې باندې چې څو ځله موږ حکومت ته خپل د خلکو مشکل رسولی دي، ژغ مو سره شریک کړی دي چې په هغه کې به همیشه خطونه به اوس بعضې به د افغانستان څخه تجدید کړي وه، بعضې به د منطقې څخه تجدید کړي وه، بعضې به د ازای ته مځي.
بلخوا چارواکي د خلکو یاد ستونزمنیا وایي چې ډېر ژر به د حساب ځواکونو په همکارۍ په سیمه کې د ماینونو د له منځه وړلو لپاره عملیات وکړي. د پنجوایي ولسوالۍ ولسوال حاجي فضل محمد اساکزي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا یو اقتصادي جنگ دی او وسلوالو طالبانو له دې مخکې هم د حاصلاتو پر وخت خلکو ته دا ډول مشکلات پیش کړي.
دا یو بل اقتصادي جنگ دی. دا نن د پاکستان د خپل سره خلک کوزتیږي دا راستي د ترازی په ځای کې نه نه ځای پر ځای کې نه مې ته خو بل کار وکړ نه دی هغه مخامخ د مقدمه د جنگ پلان نه لري چې مخامخ د نو باندې څه ځکه کوي ځنګ وکړي نو اوس باندې یو بل وسلګي ورولې چې مې نه راوړي مینونه ورته په خبر وین پاکستان خدای دې راغی چې په واسه او ترکی دې مینونه جوړي واسه مسلمانانو ته لارو پښتو ته راوي کې راوي کې ځکه کې کوغت مشکل څه دی نو چې موږ سره مخامخ راغو د مینونو ری
وسلوالو طالبانو تر اوسه د خلکو او چارواکو د دغه څرګندونو پاړه څه نه دی ویلي.
دوستانو اکثره اسمسونه چې نن ازادي راډیو ته راغلي هغه افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د مشاور د سفر په اړه دي. نایمی د غزنی له اندړو څخه په خپل اسمس کې ویلي دي افغانستان باید د پنجاب په دروغجنو وادو ونغولوږي او انتظار ورته ونه باسي. محمد الهام له پکتیا څخه وایي موږ افغانان تل د دښمن نرمې پالیسۍ تیرستلی یو، افغانان باید هوښیار اوسیږي. دغه راز لغمان ولایت څخه اسدالله بهرامی لیکي کچېری پاکستان د افغانستان د سولې په پروژه کې په صادقانه ډول همکاري وکړي نو سوله اتیا په سلو کې امکان لري.